أساسي أو بشري حقوق. دوستانو سلامونه می ومنئ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو، او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نوموړی په پیل کې د سفر د ارزښت په اړه غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه که تاسو د زده کړې له طریقه ورته وګورئ، یا د ژبني ارزښت له طریقه ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ، او یا صحي ګټې که تاسو وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري. او په پای کې ګټه یې خپله انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، که راستو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګېدلی، دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډېره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په اتلسمې پېړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسېدلی دی؟ سفر طبعا خلک چې د هیواد بهر دی، څوک هغه اسلام او کوم دین چې د یو چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې مو نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی، بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنې ما مخکې یاده کړه چې موږ اوس هم په اتلسمې پېړۍ کې ژوند کوو. بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده او موږ دغه وکړل هغه وکړه، نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریت له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې محرم هم نه لري چې ورسره لاړ سي. دا مېرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړه شي. دلته په دې بندیز لګېږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیستې. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ سي خپل تداوی ته. یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ سي تداوی ته، د خدای لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ سي سفر وکړي او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیستی دی، کار حق درنه اخیستی دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای، په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله بې تعلیمه زموږ خویندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وغورو د شاته وګورئ. بیرته هیواد کې چې ورته دا زمینه نه ده برابر کړی، او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي هلته خپل تداوی وکړي. نو ستاسو سوال ته راسم چې ډولونه یې مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادلې لپاره سفر کوي. خلک ډېری خلک صحي سفر کوي چې خپلو صحي ضرورتو په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي ځي هیواد ته. د هیواد یو کس بهر ځي د تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره ځي. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینو هیوادونو اقتصادي سفرونه دي. خلک یې کوي. د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته وایي ټراول ورته وایي، پانګوال ځي پانګونه کوي د نورو پانګوالو سره یو ځای کېږي. بېرته دا بالاخره د ټوله ګټه چې بېرته راتاو کې بېرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې اوسني وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغسې یو وخت بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړه. که ځوانان دي، که غوکې هلکان دي، که نجونې دي، یا که کورنۍ دي، د غیر قانوني سفرونو په زیان کې خبرې وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي. نظام ورته نه شوی فعلا د کابل اداره ورته وایم په ده باندې راځي. ځکه چې ته یو ځوان دی، ماسټري دکتورا پورې تحصیل کړی، هغه ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکوي. د کار زمینه ورته نه برابره. نو مجبور ده چې ځوان فامیل ورپسې دی، څه وکړي؟ د یو مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره په هغه غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسوي، هغه هم که ژوندي ورسیږي هغه هیوادونو ته، ځان په تکالیفو سره دوی ځان رسوي هلته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. که چیرې په اوسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي، فرصتونه ورته ورکړل سي، موږ ډېر قدرونه په وطن کې لرو، که دا ورته ورکړل سي نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواده بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو که وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خو دوی چې نورو هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا په کمپونو کې پراته دي، مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسېږي، هغه هم که ورسېږي دا هم پته نه لګي چې رسېږي که نه رسېږي، هلته ژوندی به ورسېږي. نو دواړه اړخه لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقه په غاړه یي، ماشومان یې په غاړه یي، دا بله لار نه لري، نو مجبوره ده چې د هیواد یو چیرته یو کار وکړي. باید په هیواد کې که پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه، نو دا وي چې دغه مرګ نه ښه دی چې د اولاد مخې ته مړ شم، که دا بهر ولاړ سم کاره لار کېږي هلته ولاړ سم، حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم. که ورسېږي خبره ده او که ونه رسېږي مرګ دی.
بله، که اوس راسو برعکس په قانوني سفر باندې خبرې وکړو، کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت کې هر څه لپاره یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دي؟ ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي له مخکې نه هدف نه ټاکي، صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي. په سفر کې هدف څومره مهم دی؟
ځینې خلک اول پوښتنه کوي، وایي چې زه یو پلان لرم، دغه کار کوم، یا مثلا غواړم درس نه، زه ورته پوښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ؟ ورته په لیکل بڑا آیا لرئ؟ وی نه، بیا هم تاسو پلان نه لرئ. نو په همدغه خلک څوک سفر هم کوي یو چیرته، که په قانوني ډول یو چیرته سفر کوي، باید دوی سره مشخص اهداف ولري. اهداف په لیکلي بڼه باید ولري، نه یوازې په ذهن کې لرل، دا یو هدف نه شو. که چیرې انسانان یو سفر کوي، باید په لیکنی بڼه خپل ټولې برنامې اهداف باید ولیکي، بیا یو قدم ورته مخکې شي، سټپ بای سټپ، قدم په قدم ورته خپل اهدافو ته، او دغه یوازنی لار ده خپل هدف ته رسېدل. که ته بې هدف حرکت کوې چې زه یو چیرته لاړم که هر څه وشو هغه وشو، هېڅ چیرته نه رسېږي. انسانان بس هسې خپل وخت ضایع کول دي، سرمایه او پیسو ضایع کول دي، او د عمر ضایع ده. او بالاخره چې هیواد ته بیرته راستنیږي هغه به هېڅ سره نه راستنیږي، هېڅ به نه یې کړی، ژوند به نه تېرېږي، پیسې به نه تېرېږي، هر څه به نه تېر شوی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي، څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره، دغو خلکو له عادت چې هلته روان دي، لهغو سره ځان عیار کړي، دغو له کلتور سره، دغو له ژبې سره، دغو له کړولو سره ځان بلد کړي؟
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید د هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي. که نه مراعت کړي نو ولې هغه هیواد ته اول ورځي؟ د مثال په ډول که چیرته یو کس، زه ډېر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنا چې هیڅوک ستاسو کلتور، ستاسو رسم و رواج درنه نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپله ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لاره انتخابوي. خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بېکمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغې کلتور باید ومني، د هغې عنعنات باید ومني، کوم عنعنات چې هلته کېږي باید هغه ومني، په ځانې تطبیق کی. نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه واوسي.
بله، طریقې صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره یې، افغان ځوانان سره رقم وینئ؟ مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري، اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روح نارام نه دي، ذهن نارام نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ، خپل ځوانان ګورئ، نور ځوانان ګورئ، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده؟
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره، بد پښتانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي، خپل خود ژبه مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې، دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده، کس اراده قوی اراده ولري نو امکان لري هر څه امکان لري یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي تر ډیره نشو ویل خو تر یو حده افغانان نن سبا ګورو چې واقعیت درسونه او تعلیم ته مخه کړي خو کچیر تعلیم او درس ونه وایي فکر کوم چې همدغه شاخه کارونه چې ورته وایي همدغه شاخه کارونه به کوي نو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول د کې شرم او عیب نشته بګر دا یو ډیر غټ کار دی او غټ همت دی چې خلک یې کوي خو بیا هم که دغه کارونه کلونه کلونه په همدغې کار کې نه پاتې کېږي غواړي چې چېرته ښه کار ولرئ دفتر کې کار ولرئ آرامه کار ولرئ ښه ژوند ولرئ نو باید درسونه دي ووي وطنوالمو
بله له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي نظر د نورو هیوادونو ځوانانو ته چې هغوی جارو جنجال ډېر زیات نه دی لیدلی دا سمه ده چې دوی باید هلې ځلې وکړي کوشش وکړي ځان تر یو ځایه پورې ورسي مګر تاسو چې دوی روان ته ګورئ دوی څومره مړاوي دي
خصوصا تیر دریو کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو په ټوله کې موږ څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې هر یو چې وګوري د روان لحاظه ښه نه دي دوی پسې نه یوازې چې د وطن جنجالونه ورپسې دي د فامیل جنجال ورپسې دی د هغوی نفقه پیدا او نور مسایل دي دغه ټول خپل یو سټرس دی یو وینو دا ټول په اندېښنه کې دي په دغه نو دغه غټترین فرق دی د دغه خلکو سره خو بیا هم ډېری وطنوال مهم کی په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس متوي
bale de kurani mrasta sumra ke dalai si che dui po pro derigi aw ars mushkilat is pokhatir kri di hagair kri parmaktak khwata ma khri
kurani sun de khis kala da manda nazik zaka che har afghan che bahar talala ya aga atman shata ya family lor pase dai aga usat family ka unif 15 pak kasida family khor sara dai ghair la khpal family la khpal family la matlab da che khawda bachna alawa pa watan ke atman ya 15 pak kasan uram ur sara dai
bale
aw pya watanwal mutaqazam de raziat e chot chpa watan ke vich wala da kas pelana e amrika ke da yo pa ya europa ke da bas jwande o arami da o satiriani o mazid da da watani khabara da sida baraks khabara da delta de raziat iqtisadi stun da talam watanwal makhdi da khpala ya wastun da da khpala ya trauma da khalq da bara che da as zehnan da khalq na aramai no majbur de che khalq to shafta karul da ka chalta da watan ta aqwat guri watan ke ari o fikr ke so burta rata vich mukora ta khala so grata motor rata تاسو را ته وی چې زرنج را ترا واخله سو وی چې آیفون 14 لسر اوله غل ته خپل بیچاره یو ساده موبایل بور سره یلته ورن وطن کې تقاضاګانې به د آیفونونو وي دا ټول هغه غصدي چې باید وطنوال وچ په وطن کې هم د دوی باید ورته متوجي او سړي دغه خلک درک کی
bale سړي صاحب تاسو د طالبانو له حکومت نه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یاد کړې بیا راغلو په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچوله اوس په تاسو حاکم نظام ته د طالبانو نظام ته څه ویل ولرای چې دوی هدي اقل په افغانستان کې د شرایط برابر کې چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرام ونه وسی
ولر د کابل ادارې ته پدې داسې وایم چې اول خو دوی د نړیوالو ترسمت پیژندلو نه د لاس واخلي اول د خپل دننه د هیوادوالو نه رسمیت ترلاسه کړي چې کله په خپل هیواد کې په لک هاو ماسترانو ډاکټورا او اکیډمیک خلک پراته وي دوی نه چې استفاده ونه کې د دوی هغه د اوس چې دوی کله کله د غربي صورت میډیا والا چرواتل دین خبرې چې کوي چې وطن کې د آرامي ده نه هغه ډار دی هغه آرامي نه ده هغه اصلا ډار دی نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کې ګټه ترې پورته نه کې دغه خلکو نه او هغه په کار ورنګماري نړیوالې هیڅ کله دوی پر اساس نشي پیژندلای دوی د باید سیاست د دین نه لري کې سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لري کې د دې دوه ترمن ډیر غټ توپیر دی سیاست په خپل ځای اما دوی چې کله کله ځان ته وایي چې مک اسلامي نظام یو د اسلام څومره چې زپې په یګم زو دی ور ریکوار نه کانز مونیا خو لا تاسو ټول د موږ لوستي دی فقه او ما په هیڅ ذکر نه دی لیدل چې ویلې چې خزه د تعلیمونه کې یا باید کار دیونه کې دا ما په هیڅ ذکر نه دی لیدل نو دوی کچېرې غواړي د کابل اداره به ضرورته وایم دوی کچېرې غواړي چې نړیوال سره خې اړیکې ولري او ځان ښه ثابت کړي او هغه د دوی هغه ورک ولسمشر په نامه څوک به خنډ څه او دا خپل درې کال کې هغه چانه دی لیدل دوی نشي راتللی میډیا ته مخ نشي ښکارا کولای چاته چې زه څوک یم تاسو ته څه پلان لرم درې کاله ووخته اوسه پورې د مکتب مسایل نه دي حل شوي دي نو دا نور اقتصادي او دا نورې برنامې خو لا پرې ده دوی نه زمونږ غوښتنه هم دا ده که غواړی چې هیواد مو آباد وی که غواړی چې نړیوال تاسې وپیژني، اول باید دننه خپل نظام نه خپلو د وګړو سره ښې اړیکې ولرئ، دوی تاسې باید په رسمیت وپیژني، بیا ولاړ شئ نړیوالو ته. دغه ټول مسایل که حل شي نو هیڅوک زړه نه ښه کوي چې بهر ولاړ سي. بهر دومره په جنجالونو اوس لکه څنګه تاسو مخکې وویل چې په مرګ سره لاړ شي نورو هیوادونو ته لاړ شي، داسې حقیر او فقیر ژوند وکړي، فکر کوم چې دا دنه غټه ناکامي نشته. اوس هم بیا هم وایم چې موږ اتلسمه پیړۍ کې ژوند کوو.
بله صدیقي صاحب، که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې که دارت وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پېژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې په اول ځل راغل په هماغسې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي. دو درې کاله دوام ونه کوي، وتښتېدل، په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او هماغسې به یې وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بدتنګ آمد بجنګ آمد. بچیان د فامیل د په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تا ته ډوډۍ راوړې، ته مجبوره یې چې لاس په کار شي. هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لار چې کېږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. په یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اتمن، دوی باید هغه ته متوجه شي. جنګ نه ستړي شوي یوست، په جنګونو کښې تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یوستو. جنګ نه نورم زړه مور دی، جنګ هیڅوک نه غواړي. خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال به ورپسې راپاسېږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه. کور مو
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د کډوالو په حقونو باندې خبرې وشولې. موږ سره په خپرونه کې میلمه و په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد الله صدیقي، تربیه چې په ارزه کې است الله مال او ملګری.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
نن بشپ زما د یار په کومت باندی، جلوګر په کوم هټ په کوم دکان دی، دکان به د خپل د دکان دی، شرم ولې به حسن کوم ترکان دی، پټه وا به د مخ کوم پتنګان دی، رحان بے پاکان کنا پاکانی، ودن اچھ ویل دے غمز ما دل، چھتے وارے دیار دتو بدل، ودن اچھ ویل دے غمز ما دل، چھتے وارے دیار دتو بدل. منزل پے سبا کرت سو کھوی، نہ پوہے سم چھ بساد وی کبھی، پتہ شان بش کست زہر پزوی، لتا مو پے تزلت غم پخلوی، دم قدم پے خلے دم خپوی، چکڑے بے چا خاور دپوی، سزاوار دہر سے تم دہر پہ پوری، یار په سفر تللی زپکور یم سزا وار د هر ستم د هر پیغور یم چې یار په سفر تللی زپکور یم شان بش کستا درمی پلارے مگر دونو آلو دس پن روک ساری زب خار دبے کسے پارے پارے اب لے بے وہی دینو داری نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری تم شرم تیکم نگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت تم شرم تیکم نگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت خندے تلی وی کھنوی دزرا کم بے خلے تلی وی کھنوی پدا خط بے پسند تلی وی کھنوی چا بحال ترے پشتے تلی وی کھنوی کٹ پوزائی بے مندلی وی کھنوی چوار بمسے دلی وی کنوی نستما ہندی بے پت سوک پیاری چھ غم خور نشم دیار پدا پاری کھین نستما ہندی بے پت سوک پیاری کھین چھ غم خور نشم دیار پدا پاری کھین
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 11 42 201.
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستاس کا پختانہ میں علاج کا خبر میں دوا اس کا خبر میں دوا سب میں دن سب میں دنیا نہ خبر میں دوا خبر میں
آزادی میلما.
السلام علیکم. د آزادی میلما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کمه سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغانستان پروګرام ته شرغ لاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. دته مې پینځه ګورم چې د شپې تهران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دي چې کباړه دادت کباړ دکانونه ته تللی دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکول ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچول ماشومانو ته قاشق شتره ورکړی دی. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال شپېته زره افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، اوس چې دی هر معلول ډېر معلولین د شپې اوږې سمولې، ډېر معلولین د شپې اوږې سمولې، ډوډۍ نه لري. ولا پوهې تش اوبو یو ګیلاس اوبو بل زه چې مونږ یو معلول ما ته زنګ ووهلله پوه وای وروره وای ما وای لس روپۍ ما ته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټه کوم چې دا مرکمه. دومره مشکلات کې وو. نو که چېرته دغه مونږ ته حقوق مونږ ته کال شپېته زره راکوله، د کال شپېته زره افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال ډېر زره به زمونږ مصرف کېدله، ډېر زره به مونږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي شل زره، دوله زره، اتله زره، پنځه دېرش نیم زره، دغه څرنګه رنګ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بلې. افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځئ د خپلو حقونو یا د خپلو هغه ټاکل شوو ماشینو د ورکړې دپاره، تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي، که نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مېرې چلند کوي. مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلی دی، تاسو نور دې پلورا نه شئ. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی دی. مونږ ته ماش نه ورکوي په ټیم باندې. خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک په شل زره ماش ورکوي، یو مونږ ته پنځه دېرش زره، څلور دېرش زره، دوه دېرش زره، اتلس زره، دغسې مونږ ته ماشونه ټاکلي دي. په دې باندې زمونږ د کال چارو پرده نه کېږي. پنځه زره ما ته د کال راکړی دی، هغه پوه شو ما د کور کې را ورکړله. همدا بل برق را باندې پاتې ده، شاروالي پاتې ده. هر وخت ما پسې شاروالي منډې وکړې، بل هم را منډې وکړې. خو مایبین ډېر سخت مشت ګروان دي په ننګرهار کې. زه خپله ګورم او ګرځم، ډېر د ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي. نو مونږ ډېر سخت مشکلات کې یو محترمه.
افغان صاحب، تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي، د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته خو څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي. پوه شوې؟ دا چې د دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو، هغه تېرې اداره کې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې بیٹک کار نه کوله، به عزت کوله، مونږ ته به پوره حقوق راکوله، مونږ سره به کومکونه وای ورکول. مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده، مونږ سره به چې پیسې نه وې، مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو. هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو، په خیر راغلی. بیا هر یو به چې کله وتلو، مونږ ته به پنځه زره څلور زره به جب کېږدله زمونږ جب خرچه. دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي. پوه شوې؟ او هغه تېر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت و، زمونږ ډېر قدر و. پوه شوې؟ ډېر مونږ نازولو. پوه شوې؟ دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري، معلولین ته قتل نه ګوري.
بل افغان صاحب، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده.
دغه ورور بل ورځ راته پنځه زره ولېږلې، دا مې درې بوجې وړه واغستله. مشکلات مې دغه د دوه میاشتې پورې رفع شو. دې نه پله بیا مشته ګروان کېږم. ډېر سخت دغه د لس شل شپې مونږ وږم تېر کړي دي، وږم تېر کړي دي. پوه شئ؟ وچه ډوډۍ هم خوړلی ده، پاتې ټیم کې وچه ډوډۍ هم نه دی پیدا شوی. هماغه هم داسې اوده شوي. پوه شوې؟ دا درته په واقعا وایم او په حقیقت وایم. پوه شوې؟ مونږ داسې اوده شوي. پوه شوې؟ دغه تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال و دغه تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مالځما شو تاسو مار ورکه مال ورکه ورته 5000 راته ولېګله پورې آباد بچی لوی بیا درې بوجوړ مې واغسل سره وړ مې واغسل بوجې 1500 روپۍ سوارلسم سوا نو دغه یو میاشت ونی میاشت دوه میاشتې مې گزاره کېږي مال د خدای نه ماشومان مې دي پوه شي دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري دا د جوړ خلک پوه شي بوټان هم لري سپلای هم لري هغوی خو پلار مې څوک لاسګاډې ګرځېږي څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاربار ته کو پت پیدا کېږي مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري نه کالي لري نه بنیان لري هېڅ شی هم نه لري پوه شي خولۍ لري پوه شي نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی او هغه هغه یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کې په تنور کې هغه هم د ډیرانونو نه پلاسټیکونه جمعو هغې باندې ډوډۍ پخو ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی دی پوه شي دغسې مشکلات سره مخ شوی یم دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو زما ماشومان ټول پوه شي مشکلاتو سره مخ شوی دی ټوخی نیولی دی پوه شي اوس هغه بله بله دغه نو پیسې نشته چې دا دوا و دغسې مشکلاتونه دي او جمهوریت کې چې دی هغې کې بیا زمونږ معاش پوره و نانبای والا ته مې د میاشتې یو نیم زره ورکولې 500 روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره خو زموږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوه شي مخترمه
افغان صاحب په افغانستان کې په لزګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي آیا ټول په همدغه سي سخت شرایطو کې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند به تر ده
ټول 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 ننګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زه د شپې چې غږ دی کوم د نور ولایتونو نم دا څلور دیرش ولایتونو نم زما ډېر عزت کوي پوه شي زما ډېر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشته ګروان دي که د نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دی په نور ولایتونو کې هم دغه حالات دی دسې نه چې ځانته په ننګرهار کې دی یو دفعه اوس چې کړلو دغه کړلو بیومیټریک کړلو مونږ ماته درې زره ماشو ټاکله ماته ویل چې ته مال هاري صاحب مختارمه مال زه خو دواړه خونه مایب یم وای نه تا دا یو خپه دی وای ته د دروغونه وای ساپې کې یو خپې نه په زوره سال لري کېږي بیسه بیا ماته د میاشتې درې زره وټاکله خپل د کسانو د میاشتې 5000 وټاکله هغوی ته د کال 6000 ورکې مونږ ته د کال 1500 ورکې 3000 مونږ ته وټاکله پوه شوې نو ما ورته ویل چې قاري صاحب زه دواړه خونه هغه دی زما بیومیټریک مو کړه لار شي کار خلاص وو اوس بیا یې مونږ راغوښه تر مونږ بیا راغواړي وایي چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وایي تاسو د سر نه بیومیټریک کوو پوه شوې نو دا درېیم دفعه ده چې مونږ سره دا دغه کېږي دا بیومیټریک کېږي اوس یو ځل د ګوته ولګېده بیا کسې ووتله قات دې راکړه نو بس هماغه شو کنه اوس بیا مونږ راغواړي بیا مونږ ته زمونږ دغه کوي مونږ ته بیا یې موږ ته ګرم کړي بیا څوک ولایته ولسوالیونه کرا ورکوي کرا نه لري یو بل ورځ چې پلار را پخپور راغلی و وایي د شپې درې بجې مې حرکت کړی و وایي پوه شي اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم وایي پیسې را سره نه وي وایي د شپې را ته زنګ وهخلی و چې راشه چې تا مونږ بیا چې کوو د سر نه
بلې افغان صاحب تاسو خو خپله ټولنه هم لري په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ پر خپلو ستونزو بحث کوئ
مخکې مونږ اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدله بله ورځ یو یو سړی راغی یو یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی مونږ ناستلو مونږ اتحادیه وه دلته مونږ ناست یو سړی راغی مونږ ته سلام واچول مونږ ویل وعلیکم سلام خیر راغله قاري صاحب مخترمه وایي خیر اوسې وایي تاسو چې دغلته پراته سئ وایي تاسو د تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي مونږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته یوه پلو ریاست دی مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي پوه شوې مونږ سره د مور د مری چلن کې هغه چپل ولاړو هغه عمر اجتماعي رئیس هغه ته ویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ خدا هم افغانان دي کنه پنجابیان خو دي دام دم دي افغانستان دي کنه هغه بس چې هغه سړی چې لاړو هغه ولوی هغه د استخبارات سړی و هغه چې د ریاست نه وتی و بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی بیا زمونږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو اوس مونږ ټیټو پتره کړي اوس موبایل کې مونږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو د تا ژوند څنګه دی که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته که زما کرې نه هغه ما ته راوړي نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو پوه شوې ډېر مایبین زمونږ وږي دي پوه شوې د شپې وږي سملې بچو سره
بل افغان صاحب د سر صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري. د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار راکړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغستل. بس نور مونږ سره موسسې لاره نه وخي. موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ. زه خپله اول دغه یو خو سره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم څو دفعې خپله. نو ماته یې ویلی ده چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره مونږ کومک نه کوو، تاسو د معیدینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب مختارم اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکړو، که هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسو دا 13,000 روپۍ. مال زه ته معیب او زه جوړ سړی، مال زه تا ته د کال 13,000 ورکوم، ته دومره نه رې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه ته په دې 13,000 روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وایزا ځه وایزان ویسي ځای مونږ ته وایزان وسې ویسي ځای مونږ ته دغسې خبرې کوي.
بلې، افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر معیبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته بدغه جوړه کړی دی، څوک یې نه نیسي، څوک یې نه نیسي. دا د مستیفان وایي مګر عملی نشته، دا عملی نشته. ننګرهار ماته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی. زه خپله ولایت نه شل دقیقې شل قدمه دا قومندانې امنیت قومندانې سره زما کور دی، دومره ترېنه لرې یم. نو داسې پوه شه، ننګرهاریان ماته ټول معلوم دي. پوهنتون یې ویلی، هر شی مکمل خلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورته دنده نه ورکوي. پوه شه، دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي څه احساس کوي؟
معیبین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاري. نو الله هم پوه شي، غږ واوري. نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا ودې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې معیبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بله ورځ ماته وویلله د افغان صاحب دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وه چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی. زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅوم، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربي م لرم، دوام نه لرم، پیسې م نه لرم، او دولس ماشومان مې دی. وای دا یو خرڅوم، خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وای څنګه وکم؟ زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري، زه خپل ماشوم خپل جزره خرڅوي، خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅوي او خپل مشکل رفع کوي. نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا، زه دا کار مې ونه کړم. زه خپله پی ډېر سختو دردېدلم، ډېر سخت خفه شلم پې.
بلې، تاسو چې په ټولنه کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسوونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت، بوجه مشکل لري مایبین. زه خپله خو ډېر مشکلات سره مخ شوی یم او ډېر مشکلات لرم. نو زه خپل به دا مې ډېر خلکو وویلله، خپل مې درته دردونه وویلله. زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خپونه فلج یم. زما یو لورکۍ سینه او بغل دی، نن شپږم اومه ورځ دی. باور وکړه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم، که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم، دا ماشوم شاید فامیلې دغه شي، ځان ژوند دغه کې ژوند وبایلي. پوه شي، نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي، ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو، څه نه مېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو، تاسو مخکې معاش درلیدله، مونږ ته معاش راکوله، اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري. پوه شي، ډاکټران هم پوه شي، مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله، اوس ما باندې نه لري. وایي مخکې د بنډلې اخیستلې، اوس پیسې سره نه شته چې څه واخلم.
بلې، تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډېر تریخېږي؟ نو تاسو خو به حتماً د یوې هیلې یا په یوه امید باندې ژوند کوئ، بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوئ د یوه ښه راتلونکي لپاره؟
زړه مې سبای پیدا کېږي چې کور الله ته ګورم، کور نه وځم، سایکل اخلم، دا غونډه کوڅې ښار بازار ګرځم، خپل فام غلطومه چې کور ته راشم، بیا مې هماغه مشکلات، بیا مشکل میں پیدا کرے دے بس غون اورز غاخونه غاخ په غاخ وخما دا غ مشکل میں پیدا کرے دے تکلیف نو ډیر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډیر لارم پوه شي ګیره پلار را تا کور کې دے سینتره مور را تا په کور کې دے یو موتا ضرور میرا تا په کور کې دے موتا ضرور می دغه مشومان را باندې ما باندې مسره سلو پینځه بچانی دي مسکه پولیس کې اردو کې هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي نهخه ماشومان مې خپل دي زه خپله ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوه شو ډېر مشکلات لرم
بلې اکثره کسان ډېر قوي وي په دغسې حالاتو کې د ژوند د ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالۍ وي که مایوسوونکي حالت کې له حالات سره مخامخېدل
غږ جګه خپل منډې تړې کوو پوه شي نو ډېر نور مې مشکلات سره ډېر سخت مشکلات سره موږ مخې نو ډېر اندازې نه هم ډېر پوه شي
بل افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړه چې څنګه دوړ په شی مو د لاس اور کړی
تر خو د لسوالې تسلله تذکره مې جوړوله یو تو کال مخه دل تروان هم د سره غاړه کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نو ولولو دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماین په خوانی وو ک په دې ورستوي کې تلته چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د مینو نور نو پیګم چې وخت دغه شو او سو کال مخ کې شو او په ما غورس کې شو او کومه وخت او وخت ما ته معلوم نه ده
ل څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوس
شو خو څو کال بکیږي
اتل اسکالا کیگی
او خپل څو کلن یست
خپل دو سال اسکالا
بله افغان صاحب یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینې کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نومونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوس هم خلک دغه یو ډول بل ډول نومونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
څوک ورته یو شی وایي څوک ورته بل شی وایي دا غلط غلط نمونه ډېر شته په ننګرهار کې مګر مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي څوک درته ګډ وایو څوک درته چارپای وایو رنګارنګ نمونه خلک در باندې خلک ایږدي زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپې اخیستی دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک هم ورته اخلي
بله مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومه د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړه چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله وایي دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد دې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغې شي هغه سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته مګر هم هغسې نه دی هغه چې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو سې ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي څه ورته ووایي
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخپې اخیستې دي تاسو ورته کاکا ووایې ماما ووایې نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي بد الفاظ دي نه کړي دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې معیب ته کاکا ووایې ماما ووایې هغې نه خو الله تعالی هغه خپې اخیستې پوه شي بنده خو نه دی تېنه اخیستی خو بزا غسی دی نیتیا تو کی ورطا دا زمانگا دیر خواه دا غده مشران دی باید خپل کورانه تا دی وسیت دی ما خپل ماشومان تا دی تربیه و تعلیم ورکی نو خوز دومره تربیه و تعلیم ممنشتا طول ماشومان مکتبون تا منیزی طول هم دا غا اوزگار دی کسو که گردی را گردی پوش سایی آغا معلمان ورطا در سایی نو ورکی نو دا غسی اوز طول ماشومان هم دا غسی طول بدل پاس که کمخ که آغا خوم و آغا موز بد چیوی دی
ستاسو گاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي. آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي. هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري، پوه شو؟ نو هغه به ما تر څه کومک وکړي که نه هغوی خپله موشته ګروان دي، پوه شو؟ کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و. هلته بېچاره ټیکسي چلوله، دا ما سره په واټساپ نه دی، بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغه ما ته 5000 دغه راکړل. زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړل. زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي. نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي. که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي. $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله، لاړو وتښتېده، لاړو په تیاره کې کېناستله، ټول کورنۍ سره لاړو. همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو، $1,000 ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسي؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ؟ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو، موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه 4 ولایتونه معلولین دي، شهیدانو کورنۍ دي، که د تاسو دي که د جمهوریت دي، د دغه خلک د لاسنیوی وکړي او د دغه خلک د عزت وکړي، پوه شئ؟ دغه خلکو ته دي اوس ویلچرې ورکړي، داسې معلولین موږ لیدلي دي. اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچرې نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي. ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې، پوه شئ؟ مخکې کومکونه کول، ویلچرې راتللې، سایکل راتللې، کومکونه کېدل، اوس څوک نه ورکوي، پوه شئ؟ نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دی لږ دا خپل ادارو ته دي وایي چې دوی سره دی لږ خرابې وکړي، او دوی ته د ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو، چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایي، موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو، نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي، نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو؟
شفیق الله افغان، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وې.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف مخترم خلکو ته سلام، په دواړو الله سلام.
د ازادي میلمه پیدا کړه درکا ما په هر خپل رضا کړه چې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه درکا ما په هر خپل رضا کړه کما په هر خپل رضا کړه خنزل کربل دوا کرے در کما پوها ورس خپل رضا کرے چیمی نختای پتا باندی پیدا کرے در کما پوها ورس خپل رضا کرے کما پوها ورس خپل رضا کرے جہان پما سنا کرے در کما پوہا ورس خپل رضا کرے چیمی نختائی پتا باندی پیدا کرے در کما پوہا ورس خپل رضا کرے در کما پوها ورس خپل رضا کرے Yeah.